سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه سفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته راغلاست ویم. پایل په خبرونو باندې وکړو. نن سهار بیا د هرات شمال لویدیز کې یوه زلزله شوې ده. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د ارزونې په اساس د 4.5 درجې په ځواک دا زلزله سهار وختي له هراته 15 کیلومتره لرې شوې چې عمق یې د ځمکې لاندې 10 کیلومتره کې و. دا زلزله په هرات کې د یو لړ مرګونو زلزلو په دوام شوې ده. په هرات کې د اکتوبر په 8 او 11 او تر هغه وروسته د زلزلې سخت ټکانونه وشول. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس هغو زلزلو په هرات کې شاوخوا 1.5 زر کسان مړه او 2 زره نورې ټپیان کړل. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په هرات کې د دغو زلزلو له امله لسګونه زره کسان اغیزمن شوي دي چې مرستو ته څه باندې 100 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي په دوی کې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته کسان هم شامل دي. اغلی کاکړ ویلي د 2023 کال له اکتوبر راهیسې د دغو ناروغانو له ډلې 15 کسان مړه شوي، خو نوموړی اوس وخت د کراچۍ په زندانو کې د ناروغانو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. د اغلی کاکړ په خبره دا مال شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې دي. اسرائیل نن شنبه وویل چې له پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفاده په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي دي. د دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخې حملې شوي او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوي دي. دغه سمڅې پر غزه د واکمنې ډلې حماس د ځپلو لپاره کلیدي اهداف ګڼل کیږي. وروسته له هغه چې حماس ډلې 3 اونۍ مخکې پر اسرائیل حمله وکړه، له هغې راهیسې پر غزه جګړه روانه ده. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت ویلي دي چې د اسرائیلو په بمباریو کې لږ تر لږه 1000 کسان وژل شوي دي چې پکې ګڼ ماشومان هم شامل دي. اسرائیلو مخکې ویلي وو چې د حماس د وسلوالو په برید کې د اسرائیل په خاوره کې لږ تر لږه 400 اسرائیلیان وژل شوي او لا هم څه باندې 200 اسرائیلیان د حماس په یرغمل کې دي. د ورزش له ډګره دا چې نن شپه د نړۍ د سکوهنې د درانه وزن اتل تایسن فیوري د خپل کمربند د دفاع لپاره له فرانسیس ناګانو سره لوبه کوي. دا لوبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې ترسره کیږي. تایسن فیوري 3 لوبې کړي چې ټول یې ګټلي. فرانسیس ناګانو بیا تر دې مخکې په یو اف سي یا د ګډو مبارزو د درانه وزن اتلولي درلوده، خو په سکوهنه کې دا لومړنۍ حرفي لوبه ده. د کرکټ له ډګره دا چې د آسترالیا او نیوزیلند او د هالند او بنګلادیش ترمنځ لوبې روانې دي. د نیوزیلند ټیم دمګړی په میدان کې ده او د آسترالیا لخوا د 309 منډو د هدف د پوره کولو لپاره هڅې کوي. نیوزیلند تر اوسه پورې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي او 201 منډې کړي دي. اخوا بیا هالند د بنګلادیش په وړاندې بیټنګ روان کړی چې تر دې دمه یې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 101 منډې کړي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ تفصیلي د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د کابل په لویدیز کې د ملت پر ورزشي کلب د پنجشنبي ورځې د برید مسؤلیت منلی. د دغه برید یو تن ټپي ازادي راډیو ته وویل:
زه ټپي شوی یم، پښه مې ټپي شوی او ملا مې ژوبله ده. زه خپله خیم خو وراره مې شهید شوی. نه پوهېږم چې کومه ډله وه. له دولت څخه غواړم چې د دې ډول پیښو مخنیوی وکړي.
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په متحده عرب اماراتو کې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د مسؤلیت تر سپارلو وروسته د نړیوالو اړیکو یو شمېر پوهان وایي دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. دا راپور به هم تاسو ته خپور کړو چې په پاکستان کې په تېره بیا په کراچۍ کې ګڼ داسې افغانان هم زندانیان دي چې په سختو ناروغیو اخته دي. د دغو افغان کډوالو او زندانیانو یوه مدافع وکیله منیزه کاکړ ده.
زمون سره په لانډي جیل کې ډېر داسي بندیان دي چې هغه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو. په دې کې د ذهني مریضان هم ول، امدارنګ د کینسر مریضان هم شته، د زړه بیماران پکې شته، پښتورګي بیماران دي.
د اسرائیل او حماس د جګړې په اړه تازه دا چې اسرائیل نن شنبه ویل له پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفادې په غزه کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ده. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه د کابل په لویدیز کې د ملت پر ورزشي کلب د پنځشنبه ورځې د برید مسولیت منلی. اسوسییټډ پریس د داعش ډلې اړوند عامه خبري اژانس په والا راپور ورکړی چې دغه ډلې د کابل په لویدیز کې د شیامیشت سیمې په ورزشي کلب کې د یو بیک دننه چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو. دغه برید یو شمېر ټپیان او قربانیان وایي د طالبانو حکومت باید د دوی امنیت تامین کړي او دا ډول بریدونو مخه ونیسي. د طالبانو حکومت لخوا ورکړل شو شمېرو له مخې د تېرې اونۍ د پنځشنبې ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان دي. خو داعش ډلې ادعا کړي چې دغه برید 15 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د رسنیو د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د تېرې پنځشنبې په ماښام د کابل په دشته برچی سیمه کې پر یو ورزشي کلب د برید پړه پر غاړه اخیستې ده. اسوسییټډ پریس د اسلامي دولت یا داعش ډلې اړوند د ما خبري اژانس په حواله راپور ورکړی چې د دې ډلې غړو د کابل په لویدیز کې په یو ورزشي کلب کې چې ډېرې شیاګان پکې حضور لري چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي. د اسوسییټډ پریس پر راپور کې راغلي چې داعش ادعا کړي چې په دې برید کې 15 کسان مړه او ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په دغه برید کې 4 تنه وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي، خو عیني شاهدان هم بیا د مرګ ژوبل شمېر تر دې لوړ بولي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه ماته خوړلې، خو دا په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې پر شیاګانو دویم برید دی چې دغه ډله یې پړه پر غاړه اخلي. د کابل په لویدیز کې د پنځشنبې ورځې د برید یو شمېر ټپیان او قربانیان ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دوی غواړي د دوی امنیت تامین شي. د دشت برچی په ملت ورزشي کلب کې د ځانمرګې برید یو تن قرباني خانقاه چې په ښه او مله یې ټپي شوی وایي چې په دې برید کې وراره ذوالفقار چې 12 کلن و وژل شوی دی.
زه ټپي شوی یم، خمې ټپي شوی او ملا مې ژوبله ده. زه خپل خیم خو وراره مې شهید شوی، نه پوهېږم چې کومه ډله وه. له دولت څخه غواړم چې د دې ډول پیښو مخنیوی وکړي. ټول ملکي وګړي شهید شوي او ډېری ټپیان شوي. زما وراره هم ډېر وړوکی و، 12 کلن و. له دولت څخه غواړم چې امنیت ټینګ کړي.
د دغه برید د قربانیانو له ډلې د سید علي سینا حسینی یو ملګري چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ملګری یې ملت ورزشي کلب ته د تمرین لپاره تله او د ژوند لګښتونه یې د ټکسي په چلولو پوره کول. هغه زیاتوي چې دا ډول بریدونه باید ودرول شي.
د پنځشنبې ورځې په 14 کې له بده مرغه زما یو تن ملګری سید علي سینا حسینی شهید شو. په کابل ښار کې ټکسي چلولو. څرنګه چې شاهدان یو، دا ډول بریدونه د جمهوریت له وخته تر اوسه په افغانستان کې دوام لري چې له بده مرغه په ښوونیزو ورزشي مرکزونو او مراسمو کې بریدونه ترسره شوي دي. یا دولت په دې برخه کې بې پروا دی او یا هم نشي کولی مهار کړي، او موږ له بده مرغه خپل ډېری ځوانان په دې بریدونو کې
د امنیتي چارو پو اسحاق اتمروی د داعش خراسان څنګه لا هم په افغانستان کې د یو ګواښ په توګه موجوده ده او ډیری وخت شیاګان په نښه کوي.
داعش او نورې ترهګرې ډلې کله چې امریکا په افغانستان کې حضور درلود او د ناټو سرتیري افغانستان کې و، دا دلته ځای په ځای شول. د داعش تهدید یو جدي تهدید دی، سره د دې نه چې طالبان ویلي چې دوی په دغه دوه کالو کې داعش ځپلی او داعش نور د هغه فعالیت توان او طاقت نه لري، لیکن دغه حوادث رامنځته کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په وار وار د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي او اندېښنه یې ښودلې چې افغانستان د ترهګرو ډلو په ځاله بدل شوی دی. هغه یې دا چې طالب چارواکو بیا رد کړي او ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله فعالیت نه لري. په بغلان او کابل کې د دوه وروستیو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او د وروستیو بریدونو د قربانیانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د داعش ډلې تر دې وړاندې هم په افغانستان کې پر ښوونځیو، روغتونونو، ښوونیزو مرکزونو، سپورتي کلبونو او مذهبي مراسمو د یو شمېر بریدونو په اړه پر غاړه اخیستی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په متحده عربی امارات کې طالبانو ته د افغانستان د سفارت د مسؤلیت سپارلو وروسته د نړیوالو اړیکو یو شمېر پوهان وایي دا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. د دوی په خبره له طالبانو سره تعامل او یا هم ورته د ځینو سفارتونو سپارل د قونسلي خدمتونو او د سوداګرو د ستونزو د حل په هدف ترسره شوی دی. په ورته وخت کې پخوانی افغان ډیپلوماټ شینکی کډوخیل وایي متحده عرب اماراتو د سیمه ایزو رقابتونو او د خپلو ګټو د خوندیتوب په هدف د طالبانو د حکومت سرپرست سفیر منلی دی. طالبانو اعلان کړی دی چې بدرالدین حقانی په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د سفارت د سرپرست په توګه باندې ټاکل شوی دی. جزئیات د اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د یو شمیر سفارتونو د تعامل او د طالبانو حکومت ته د یو شمیر دغو سفارتونو د سپارلو په دوام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په متحده عربی اماراتو کې هم د افغانستان سفارت ته سرپرست سفیر معرفي کړي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان وایي چې طالبانو ته سفارت سپارل د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی، بلکې دا کار د سوداګریزو اړیکو د ساتلو او په متحده عربی اماراتو کې د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په هدف شوی. لډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
په متحده اماراتو کې ډیری افغانان اوسیږي او دغه افغانانو ډیری کاروبار د تجارت مسله ده. خپل متحده امارات هم په افغانستان کې ځینې قراردادونه ترلاسه کړي دي او د دې لیواله ده چې په افغانستان کې خپل حضور وساتي، ځکه نور هیوادونه هم زموږ ګاونډي هیوادونه چې دي دوی هم ډیر نږدې روابط د اسلامي امارات سره لري او دلته د دوی تر
د نړیوالو اړیکو یو بل پوه مهدي عارفي هم ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی.
دا موضوع رسمیت پیژندنه نه ده، ځکه نه د کوربا هیواد له لوري کومه رسمي اعلامیه صادره شوی او نه هم په دې برخه کې کومه خبره شوی ده. نو واقعیت دا دی چې په دې برخه کې یو سیاسي عمل تر سره شوی دی، نه حقوقي.
خو یو شمیر پخوانی افغان ډیپلوماټان بیا په بل نظر دي. د تیر جمهوری حکومت پر مهال په کاناډا کې افغان سفیر شینکی کډوخیل وایي په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو حکومت ته د افغان سفارت سپارل د سیمه ایزو سیالیو له مخې ترسره شوی دي.
اما زه فکر کوم چې شاید عربي ملکونه کوم هغه رقابتونه چې دوی په خپل منځي رقابتونه لري، لکه فعلا قطر هغه کوم نفوذ او اثر رسوخ چې په طالبانو لري، شاید نور عربي ملکونه ته قابل دي قبول نه وي او دوی هم غواړي چې په دې لوبه کې دخیل واوسیږي. دا امتیاز صرف قطریان وانخلي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د تیرې اونۍ د پنج شنبې په ورځ په خپل ایکس شبکې لیکلی و چې بدرالدین حقانی په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان سفارت کارکونکو ته د سرپرست سفیر په توګه پیژندل شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی و چې په متحده عربی اماراتو کې د سفیر په توګه د بدرالدین حقانی ګمارل به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي او اقتصادي اړیکو کې مثبت رول ولوبوي. که څه هم د دوو کلونو په تیریدو په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپارل شوی. دغه شان یو شمیر سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماټان هم معرفي کړي او په ځینو کې خلکو ته د کنسلي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د تیر جمهوري حکومت د ډیپلوماټانو د طالبانو له حکومت سره د تعامل اعلان کړي. سمو د وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو غونډه کې ویلي و چې د طالبانو حکومت د نړۍ په بیلابیلو 15 هیوادونو کې سیاسي استازولۍ لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پاکستان د کراچۍ ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي په دوی کې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته کسان هم شامل دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری هم د دې خبرې په تاییدولو سره ویلي دا کسان باید خوشي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ او په کراچۍ کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وای د دغه ښار په زندانونو کې افغان ناروغان لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. منزه کاکړ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا هغه کسان دي چې د درملنې لپاره په ناقانونه توګه پاکستان ته راغلي وو او د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. د نوموړي په خبره په دې بندیانو کې داسې ناروغان هم شته چې د سرطان، زړه او پښتورګو په ناروغۍ اخته دي. اغلې کاکړ وای تازه یې له یو داسې مور سره کتلي چې لور یې سخته ناروغه ده.
پرون هم زه د یوې زنانې بندي سره ملاو شوی وم کډواله والا. د هغې ځکه په جرمني کې کیس لګیا وو د ظالم لپاره. د هغې سره چې کوم ماشوم بچی وي په ایران کې پری میچور بیبي پیدا شوی وو. اوس د اوو میاشتو د هغه وړه ماشومه خو د هغې کډني کې مسله ده. هغه مور یې وي چې دلته په جیل کې سره ډاکټر سهولت نشته نو هغه ماشومه ډېره په تکلیف باندې وله. همدارنګه زمونږ سره په لانټي جیل کې ډېر داسې بندیان دي چې هغه د علاج لپاره پاکستان ته راغلي وو. په دې کې د ذهني مریضان هم ول. همدارنګ د کینسر مریضان هم شته، د زړه بیماران پکشته، پښتورګي بیماران دي.
اغلی منزه کاکړ وایي د 2022 زیږیدیز کال له اکتوبر میاشتې څخه تر اوسه له دغو ناروغانو 15 کسان مړه شوي دي. خو نوموړی دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د ناروغانو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. د اغلی کاکړ په خبره دا مهال شاوخوا 900 افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغان کنسولګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته د دې موضوع په تاییدولو سره وویل چې دغو ناروغانو ته په زندانونو کې روغتیایي امکانات نشته.
دلته کوم بندیان دي؟ په دې کې مریضان هم شته، په دې کې سخت مریضان هم دي، په دې کې کم مریضان هم دي. دوی خو موږ ته وایي، موږ وایو د دې علاج کوو، هسپتالو ته وړو کله ضرورت شي. خو زه فکر کوم څنګه علاج په کار دي، هغه علاج خو نه کیږي.
د نوموړي په خبره دا ناروغان چې ډیری د قانوني اسنادو د نشتون له امله نیول شوي باید د نوي اعلان پر بنسټ خوشي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. د یادونې ده چې د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.5 میلیونه هغو افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي کوم افغان کډوال چې ناروغان او بندیان دي وایي په بند کې د روغتیایي خدمتونو د نشتون له امله او دا چې د دوی په اړه پرېکړې ډېرې ځنډیدلې دي دې ته حاضر دي چې بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي څو په خبره یې خپلو ناروغیو ته د درملنې کومه بله لاره ولټوي.
بیا هم پاکستان کې تمکیږو. له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان حکومت پریکړه ته د غبرګون په دوام تازه د بښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو د جبري ایستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه له بشري حقونو سرغړونه بللې. اخوا د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم پر خپله ایکس شبکه د کډوالو د جبري ایستلو په اړه په پریکړې نیوکه کړې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې د کډوالو د ډله ییز اخراج په اړه پر خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې پولیس یې ځوروي او همدارنګه له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې ژر تر ژره د دوی د پناه د غوښتنو دوسیو ته رسیدګي وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي رپورت.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د افغان کډوالو د جبري ویستلو په برخه کې د پاکستان وروستۍ پریکړه د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او د کډوالو د خوندیتوب، هوساینې او بنسټیزو خدماتو ته د دوی د لاسرسي په اړه جدي اندېښنې راپورته کوي. دغه سازمان تازه نن په خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ویلي چې 1.4 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال چې د پاکستان د وروستۍ پریکړې له مخې د اخراج له خطر سره مخ دي په خپل هیواد کې نه یوازې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي بلکې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان له خلکو غوښتي چې له دوی سره د پاکستان دغه پریکړې په وړاندې د غبرګون په کمپاین کې برخه واخلي تر څو پاکستان له خپلې پریکړې په شاو د بشري حقوقو نړیوال قانون ته غاړه کیږي. په ورته وخت کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی هم پر خپل ایکس شبکه د کډوالو د جبري ایستلو په اړه پر پریکړې نیوکه کړې او ویلي دي هغه ماشومان ښځې نارینه او سپینګیري چې د طالبانو له ظلم تختي او پاکستان ته کډوال شوي دوی د عزت او ملاتړ حق لري نه د ځورولو. ملالی یوسفزی له پاکستانه د افغان کډوالو د ملاتړ او درناوي غوښتنه وکړه. هغې لیکلي د ملګرو ملتونو له غږ سره خپل غږ ملګری کوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د کډوالو د ډلهیز اخراج په باب پر خپله تګلاره بیا کتنه وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو او راپور ورکوونکو په یو بیان کې چې د اکتوبر په 18 مخپور شو له پاکستان غوښتي و چې د افغانانو د ډلهیز ایستنې پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال دغلته د خپل بد وضعیت کیسه کوي او له کډوالو منونکو هیوادونو غواړي چې د دوی د انتقال پروسه چټکه او له دغه هیواد یې وباسي. په اسلام آباد کې یو میشت افغان کډواله پروانه چې له تیر یو نیم کال راهیسې امریکا ته د تک په هیله دغلته ژوند تیروي ازادي راډیو ته وویل
اوسنی حالات پاکستان کې خصوصا زمونږ افغانانو لپاره ډیر خراب ده او پولیسان کور په کور ګرځي کور په کور تلاشي کوي اته خزینه ماشومان هم ځان سره وړي نو دې په خاطر موږ ډیر جګرخونه یو. زه هیله کوم د هغه ملکونو نه دغه خلک ته ویلو چې تاسو درې مملکت ته لاړ شئ او کیسونه لري چې دغه بریتانیا اعلان کړی ده چې مثال خپل کارمندان مستقیم غیر مستقیم او یا نور دغه افغانان له ځان سره وړي نو دغه نور مملکتونه دم کې دغه یو اقدام وکړي.
یو بل افغان کډوال چې دا هم په اسلام آباد کې میشته خونه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ غوښتنه له هغه هیوادونو څخه په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتونو څخه ده چې دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او پرې نږدي چې هغه افغانان چې دلته د خطر سره مخ دي او د ستونزو سره مخ دي د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او افغانستان کې هم دوی ته خطر دی پرې نږدي چې پاکستان دولت هغه وشړي او دوی هم په ورته اقدام لاس پورې کړي او دوی ته ویزې ورکړي تر څو چې دوی هم یو امن ځای ته ورسیږي.
په پاکستان کې میش افغان کډوال دا غوښتنه داسې محل کوي چې تازه انګلستان د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ له اسلام آباد د افغان پناه غوښتونکو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د جرمني د خبری اژانس د راپور لمخې په لومړی چارتر الوتکه کې له اسلام آباد 200 هغه افغان کډوال برتانیا ته انتقال شول چې دغه هیواد له لوري ورسره د ویزې د ورکولو ژمنه شوې وه. د برتانیا حکومت په پام کې لري چې په څو الوتنو کې په شرایطو برابر شاوخوا 3250 افغانان چې اوس مهال د پاکستان د پلازمین اسلام آباد په هوټلونو او میلمستونونو کې اوسې د دسمبر تر پایا برتانیا ته ولېږدوي. دا اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان غیر قانوني کډوالو د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت یوازې درې ورځې پاتې. پاکستان ویلي کله 1.5 میلیون څخه ډیر دا افغان کډوال په خپل خوخه له هیواد ونوځي نو د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د دوی په وړاندې عملیات پیل کړي. له پاکستانه په زور او جبر د کډوالو د ویستلو پریکړه د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او یو شمیر هیوادونو له نیوکو سره مخ شوي خو پاکستان د دغه پریکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی او ویلي دي نرمښت پکې نشي راوستلی. ټاکل شوی چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ د اکتوبر په 3مه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر پلیفیو ګرانډي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د نړۍ په کچه د بې ځایه شوي او د غشان د کډوالو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. یو ان ایچ سی آر ویلي چې په تیره یوه لسیزه کې د بې ځایه شویو او کډوالو شمیر په پرلپسې ډول لوړ شوی. د دغې ادارې د راپور پر بنسټ چې د 2022 کال په وروستیو کې خپور شوی راغلی چې په 2022 میلادي کال کې له افغانستان 15.5 میلیونه خلک کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل نن شنبه وویل چې له پلیو ځواکونو او زغروالو وسایطو په استفادې په غزا کې خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. د دغو عملیاتو پر مهال له هوا او سمندرګي پراخې حملې شوي او د حماس ډلې سمڅې بمباري شوي. دغه سمڅې پر غزا د واکمنې ډلې حماس د ځپلو لپاره کلیدي اهداف ګڼل کیږي. وروسته له هغه چې حماس ډلې درې اونۍ مخکې پر اسرائیل حمله وکړه له هغه راهیسې پر غزا جګړه روانه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې په غزه کې مخابراتي خدمات بند سوي او له دې کلابندې سوي سیمې څخه د اطلاعاتو خپرولو مخه نیول سوې ده. د اسرائیل پاوځ د شنبه په ورځ هغه تصویر خپاره کړل چې د دوی د ټانکونو کترونه د غزې د پرانیستو سیمو پر لوري ورو ورو د تک په حال کې شي. او د پاوځ په خبره د اسرائیل جنگي الوتکو د حماس ډلې په لزګونو سمڅې او ترمځکې لاندې سنگرونه بمباري کړي دي. د اسرائیل د پاوځ ویان دانیل هاګاری ویلي د دې ځواکونه لا هم په ساحه کې دي او خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د دې په وینا د عملیاتو دویم پړاو پیل شوی چې اټکل کیږي د غزې په شمال کې به ټولو ساحو ته وغځول سي. تر دې تازه جګړې مخکې لا اسرائیل په سلګونو زره پوځیان د خپلې پولي په اوږدو کې ځای پر ځای کړي وو. د اسرائیل پوځیانو اسرائیل ته تر ستنېدو مخکې د شپې له مخې ځینې کوچني تهاجمات کړي دي. د اسرائیل د پوځ ویاند وایي چې پراخې هوایی او د سمندرګي له لارې حملې د دوی د پولیو ځواکونو ملاتړ کوي. دانیل هاګاری ویلي چې د حماس ډلې دوه کلیدي قمندانان تېره شپه وژل سوي او هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل له یو کمزوري سوي دښمن سره مخامخ دی. دا هغه ادعا ده چې حماس ډلې لا تایید کړې نه ده. د جمینه وخت د اسرائیل د سختو بمباریو له کبله په غزه کې مخابراتي خدمات بند سوي او د اسرائیل پوسته زمينه برابر کړې چې د جګړې په نوي پړاو کې پر زیاتو مسایلو تر ډیره ولکه ولري. له دې سره فلسطینیان منځوي سوي دي. دوی په خپلو کورونو یا هم په نځایونو کې راګیر پاتې دي چې د خوراکي موادو او اوبو له کموالي سره مخامخ دي. پر غزه برېښنا د جګړې په هغو لومړیو پړاوونو کې پرې سوي ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ورزو خوست د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ په درګي سیمه کې د امن کلتوري مقام په نوم مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې تابعیا کوونکو ویل د دې مشاعرې هدف د امن ژوند خپل کلتور او د هیواد له پرمختګ سره د خوستوالو د مینې په ډاګه کولو. د دوی په وینا دا مشاعره دویم ځل دی چې د خوست او یو شمېر نورو ولایتونو د شاعرانو په ګډون جوړیږي. تیر کال هم دا مشاعره د درګي د تاریخي ډنډو په ژی جوړه شوې وه. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې چې د یو خوستي ځوان حمید اندیال په ترنم پیلېږي.
د اکتوبر په شپږمه د خوست د تڼیو اړوند د درګي تاریخي سیمه د یاد ولسوالۍ د خاروالۍ په بلنه د امن کلتوري ماښام په نوم د لسګونو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د وی آزاد مشاعرې قربانه وه. د تڼیو خاروال عثمان حیدر مشال رادیو ته ویل
امن کلتوري مقام چې پیغام یو میسج خلکو ته مونږ دا ورکو چې الحمدلله دلته په سیمه منطقه کې امن امنیت دی، هیڅ ویر او ډاډ نشته. او تر څنګ د سیمې منطقې کلتور د تڼیو ولسوالۍ اړوند د سیمې منطقې کلتور نور ولسونو ته وړاندې کوو، نندرې ته وړاندې کوو چې تاسو شاید حال یې هغه کلتوري شیان چې مونږ دلته یې دي لکه تیره دو ستو دو لنټیم دی پنادو هیڅ رسان کې هغه کلتوري خوړه مونږ پخه کړی دي لکه مې ورېژې چې په ډنډکې
د امن کلتوري ماخام ته د خوست د بیلابی روسی مسربیره د پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو یو شمېر روڼ اندي او شاعران هم ورغلي ول چې دا ډول راټولېدنې د خلکو د لرغوني کلتور او یووالي ښکارندوی یو بللی. د پکتیا یو تن شاعر بابرزه او سروایی
یو نښان دی، یو سمبول دی، تر څو په افغانستان کې یاد افغانستان په خلکو کې مینه ده، یووالی دی، بازو که خلک دی او همدغه شان دغه رقم ته محفلونه دغه شان ماخامونه دا نړۍ ته ثابتوي چې مونږ په خپل منځونو کې یووالی لرو، مینه لرو او اتفاق.
د خوست د درګي په تاریخي سیمه کې ځینو شاعرانو د دې سیمې ځینې پخوانۍ لنډۍ وړاندې کړې چې د حاضرینو لپاره ډېرې په زړه پورې وې. د یادې سیمې یو شاعر ملا منصور منلی دا لنډۍ وړاندې کړې.
د خړ ترګي شملې چرکای سلطان عايشنا او د چرخانه کړګي تروشا پکول د روخلا مو پر سایت چګلینا او مو ته خسن پکول ورا
یاد دیوی لوی پکتیاو پزنگره دول دخوز پا بیلابیرو سیمو او قومونو که شپنی بندارونه مشاعره دلوغات و مقابله اگدنکلونه او نوری تفریحی برنامه للزگونو کلونو راهیس دود دی او پی او سنوی بنه ده هماغ و مجلسونو او بندارونو تسلسل اوز هم رمان دید
خپل نشا دیر دا زپختون زلمیم زمان خپل نشا دیر دا سرگی دیرا بارا.